سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق هر د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شو دغه وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پانل لیکلی دی چې د توپان لا درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوی د سپرلۍ موټر پرې تګ راته کولای شي خو بارون کې موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې اتلالی شي د لار د درنی واورې له ورېدو وروسته تیر مخام بند شوی و د طالبان حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړی دی له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسو تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې ښه والی راشي د هم ویلي دي چې د دې فرمان تطبیق با دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافۍ خو کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخه ونیسي چې له کبله د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي ټاکل شوی ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي فرانس پرس خبري اژانس د مصر رسنیو پر اساس د خبر ورکړی او ویلي دي چې خبرې وروسته له هغې بیا پیلېږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته تشنه اشاره خودلې وه په خبر کې راغلي چې مصر قطر او د اسرائیلو نږدې متحد امریکا مخکې د اسرائیلو حماس ترمنځ چارپای ټولنه او متحده ایالاتونه یې ترهګره ډله بولي د اوربند هڅه کړې خو ملموسه پایلې نه درلوده په مسکو کې د تیر اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونو بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي یوازې د سن پیټرسبورګ محکمو همدا اونۍ 438 بهرني اتباع د اخراج پریکړه کړې ده هلته د مارچ په 28مې نېټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمېر وګړي د زور زیاتي له ویرې په خپله خوښه له روسیې څخه وځي د مارچ په 28مه د مسکو په لمن کې د یو کنسرت پر حال په بریتس کې چې مسؤلیت یې داشتلې و منه 144 تنه ووژل شول او د هند د غوره لیګې آی پی ایل په سیالیو کې نن یک شنبه د ګجرات او حیدرآباد سنرایز لوبډلې سره مخامخ دي په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله او مرزی لوبیږي او همدارنګه نور رحمت او د حیدرآباد په سنرایز کې بیا فضل حق فاروقي شته که څه هم فاروقي د سنرایز په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی خو راشد او مرزی بیا د ګجرات په دواړو لوبو کې برخه لرله دواړه ټیمونو یوه لوبه بایللې او یوه یې ګټلې ده او دواړه دوه امتیازونه لري تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د وروستۍ ورختونو له کبله چې خلکو ته مالي او ځاني زیان اوښتی دی وروستي جزئیات درکړو دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو ته دغه تاوان رسېدلی په نړۍ به هم درته جزئیات درکړو بیا به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته هم ورشو چې هلته د یو شپونکي مالونه لیوان وړلي
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړلی دی او به خوړلی دی چې تقریبا 25 پسونه دي
درنګ غزنی ته به هم ورشو چې د پسلی پر رسیدو سره ځوانانو میلو ته مخه کړې او په میلو کې ځوانان څه ډول لوبي کوي
کور کې لټه مو ولې زوی دروازه وایي روزه ده مګر رسول مدي کوم کني لټه مو پکې ولا
چې دوی په دغه میلو کې د خوړو تیرولو سربیره نور کوم بحثونه کوي په دې اړه وروسته درته جزئیات لرو همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درکړو غزي ته به هم ورشو نور مقاله به مشتمل شي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو له امله خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پرونیو سیلابونو کې شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کرنیز ځمکې خراب شوي دي او کورونه هم ورسره ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل د امید زهرمل په راپور کې اورو.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلي دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزي لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتي، د ملاخېلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پرې کرل شوي وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګ دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر یې لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شر د ارقام تایید کړل. خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپوري ولسوالۍ کې ویبلې سرچینی ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لایبر خلک معلوم نه دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللي. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنۍ نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوته وو. دغه شپږ تنه ټپیان درلودل، درې مغل زه په ځای تداوی وشو، ولی مرسته ورسره تر سره شوې پر هسپتال کلینیکي او دا نور درې چې دي دغه د ننګرهار مرکزي سیاتامې ته انتقال شو. لا هم هلته په سیاتامه کې دي.
په داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشي رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتو له امله د یو تن مړینه تایید کړې وه. بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتلیو سیلابونو لږ تر لږه څلور سوه کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړېدو تر څنګ یو دولتي ښوونځی هم ویجاړ شوی دی. او چا په خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له یوویشتمې تر اووه ویشتمې د اورښتونو له امله دوه تنه مړه شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په نهه ویشتمې او دیرشمې نېټې په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتلیو سیلابونو له امله له یو زر پنځه سوه جریبه زیاته کرنیزه ځمکه تخریب شوي، له پنځه سوه څلوېښت زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو په ګډون څلور سوه پنځوس کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم ویجاړې شوي دي. دې ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله وختمر جوبلی او مالیزیان په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لوی لار هم د واورې اورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په داسې حال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یو شمېر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژې جام د سیالیو د پیل خبر ورکوي، خو بل پله یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي چې د شاوخوا دریو کلونو راهیسې له ورزشي تمریناتو په ځانګړي ډول په سیالیو کې له ګډون کولو بې برخې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي پر ښځینه ورزشکارانو د بندیز لرې کولو په سیالیو کې د هغو د ګډون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویل شي د روژې جام سیالیو موخه د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کول او تمریناتو ته د زمینی برابرول دي. تفصیل په راپور کې.
په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کال هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارکې میاشت په راتګ سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوي او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز او ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود په دغه لوبو کې. سلطنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړه چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایاتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدې او ډېرې لوبغاړو به په کې ګډون کاوه. خو له پته مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي، په موږ خورا سخته تېرېږي او په یادونو یې زړه صبروو.
په افغانستان کې یو ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمېدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
اغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغېز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کېږي چې تر دې وړاندې د بیلابیلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینې لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ کې درې لیوانو د وشپونکي په لسګونه وزې وژلې دي. د ځایي اوسېدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا څوم ځل دی چې د چوپانانو پر څارویو د شپې لخوا برید کوي. خلک وایي د یاد شپونکي ټول شته همدا و چې په یو شپه لیوانو ترې واخیستل. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ یا درګۍ کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تېره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلي کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي.
ځایي اوسېدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تېرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انزرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو تېره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپېره میدان یې پرېښوده. عزیز الله ماموند د یاد پیخي پاړه وویل
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړلې دي او به خړلې دي چې تقریبا 25 پسونه دي چې شل پسونه په ماغه وخت هلته داړلې دي 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوی سهار د کور سختن تر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې مونږ دي ځنې مالونه چې تریدلې د ییر نه هغه منډه کړې به لاندې خړلې او هغه شپه باندې باران او ورختونم شو چې وبره زیاته شوی ځنې مالونه خړل
هغه او د سیمې نور اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوي چوپان سره دې مالی مرسته وکړي
دغه سره مرستې وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه
ځایي اوسیدونکي وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي خو د تېرې شپې په څیر ځین هېڅ چاته نه دی اړولی کونړ د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوخت دي او له همدې لارې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
په غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي دي دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي ټوکې کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه درته وروسته تفصیلي راپور لرو خو اوس ورځو د غزې جګړې ته د راپورونو له مخې امریکا پر رفیع له حملې څخه د اسرایلو د راګرځولو لپاره دغه هیواد یو وړاندیز کړی دی پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د اسرایلو له لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبرې کړې دي تروسه پورې اسرائیل په دې اړه څه نه دی ویلي چې د امریکا لوري وړاندې سره موافقه کړې او کنه تفصیل په راپور کې
د اسرائیل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د پوځ لوی درستیز هرځي هالووی ته یو پلان وړاندیز کړی دی د دې راپور له مخې براون خپل اسرائیلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکي وګړي په رفح کې وپشل شي د دې پلان پر اساس په رفح کې دي د ځمکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختلليو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رفح دی د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوځ دی د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي امریکا همداراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور له مخې امریکا په دې خواشینی ښکاره کړی چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونی واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړي د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونی په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړلیک له تصویبی دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و پر غزې د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده اسرائیل وای د حماس د سختري زیډلې خړې او یو شمیر مشران پر رفح کې پټ دي خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه رډله بولي وای چې پر رفح برید د انساني ناورین سبب کیږي د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیارډونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په وروستیو اونیو کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
غزنی کې ځوانانو د ژمي په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي د ځوانانو وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي ټوکې ټکالی کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابلي دامان دښته کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمېر ځوانان په میله راغلي رحمت الله مرجان خیل د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی دای لګیا دی د چرګ له غوښې کړای په خوي مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو وخت تیرولو د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره په چکر ځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي یو دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده، موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستې ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بېکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشحاله سو.
موږ خو نو له خیره سره تصمیم دا نیولی د سروزمات هم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارېزه کوي، جمعزاده صاحب هم وینه سي سوکه سوکه هغه دیګو د بنګ سره برابروي. راغلي دلی ډېر خوشحاله یو، ډېر هم سات تېر دی.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پر ریزه کولو بوختی. دای وای دا ډول ساهو تتلل ذهني سکون راکوي.
بل شکه چې شخص هم خپل شي کله اخار په موهید کې دک شمه، نو دا رقم ساهو ته تاګ راته ډیر مفید تمامېږي، ذهن ډیر په کار آمیږي.
واحد الله جمعزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګیا دی. دای وای دلته اړ دی چې د ملګرو له شرمه کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وای زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایل راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په اوسنی وخت کې ډیری ځوانان د روان او بد اقتصادي حالت له امله د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، له تشویش، سودایي توب او رواني ناروغیو څخه د ځان ژغورلو په موخه په میلو ځي. دوی وایي هلته خواړه برابروي، یوه شېبه ټوکې ټکالی کوي او تر څنګ یې علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تګ په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو له لوري د میلو ترسره کول د دې تر څنګ چې یو ښه خلاق ټولنیز فرهنګ ده، په رواني لحاظ باندې ډېر ښې تاثیرات لري، ځکه چې له یوې خوا انسانان، ځوانان او یا هغه څوک چې دا میله ترسره کوي، هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د یو څو شېبې دپاره ګوښه کېږي او دا په خپل ذات کې د یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې په رواني لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرونه په انسانانو کی عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچل وړيږي. که ډیری سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتیري په مخه له کورونو وځي میلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیری ښځې د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو له امله په کورونو کې ناستې، له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څانګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندېښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوې ده.
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې جمعي ګندون کې خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتلې کارونه ډېر کمزورې شوي. د دوی په وینا چوبخابې د روشي له لومړۍ نیټې په د قانونو نوبت نه وو او هر چا برختونه په لاسونو کې نیولي وو. دوی ته به د ګندون لپاره وړل، خو په دغې تیرو دریو کلونو کې د کارونو مزه نشته. د چولي ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په وروستي درې کلونو کې کارونه کمزوري شوي دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلور تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
پخوا په تېر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې اغونه روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار یې ښه و خو برېښنا یې نه وه.
اوس د تیر په پرتله کار ډېر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روژه کې ډېر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډېرې زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دي. هر څه دکاندار نه لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي یا د اوړو هغې له لاړ شي یا خیاطۍ، همدغه شان ته زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامې ګنډونکي د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څېر دي بېروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار:
د ټولو لوړپوړو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بېروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازي وشي نو طبعا خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامې ګنډونکي یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې جامې ګنډونکو یا خیاطانو شکایت کړی و چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه کمرنګې شوي، خو بل پلو بیا په کندز کې یو شمېر خیاطانو رخت پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او پیرونکي زیات شوي دي. د خیاطان وایي چې د دوی پیرونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي او هر یوې له دوه جوړو نیولو تر درې جوړو کالي د دغه اختر لپاره برابروي. تفصیل لسیم
کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید. دیگه
سش کال د خیاطۍ کاروبار ډیر شدی. د تیر کال په توپیر سش کال زموږ د پیرودونکو شمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزي غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی نسبتا د نورو ورځو نه. پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي نسبتا د نورو دوکانونو. زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې په راتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دکان لري، نوموړی وایي سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي لکه نور ملکونو نه. ټیکې چې راځي دا ښه دي. الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هرڅه په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالی پټکۍ څادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سره